شروع برنامه پشتوی رادیو آزادی آغاز می شود و بشنیم از احمد شبر که چی ها دارند در این برنامه. خوش آمدین به این برنامه.
جاوید نعیمی مننه د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. د خبرونه په منځنۍ څپه 12 نیمې په افغانستان کې اوریدل شي او په انټرنیټ کې زموږ خبرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. تر خبرونو وروسته د کندوز د جګړو تازه حال درکوو چې امنیتي ځواکونه د طالبانو د سختو ځپلو خبر ورکوي. خبرونه رحمت الله افغان وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. په ننګرهار کې امنیتي ځواکونو 8 مشکو کسان د یوې استرالیایي ښځې د تښتولو په تور نیولي. د امریکا پوز په کندوز کې د بېسرحده ډاکټرانو پر روغتون د حملې په اړه د خپلو څېړنو پایلې اعلان کړې او په ایران کې د پارلماني انتخاباتو د دوهم دور پایلې به د یکشنبې په ورځ اعلان شي. اوس هم بشپړ خبرونه. په ننګرهار کې امنیتي ځواکونو 8 مشکو کسان د یوې استرالیایي ښځې د تښتولو په تور نیولي دي. کاترین جنس ویلسن په جلال آباد کې د زردوزي په نوم ټولنه درلوده چې له ښځو سره مرسته کوي. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوږیاني ازادي راډیو ته تیر ماښام وویل چې د کاترین جنس ویلسن د تښتولو پیښه مخکې له مخکې پلان شوې وه.
موږ لومړنی تحقیقات دا ښیي چې په دې قضیه کې تر ډېره کچه پورې د دفتر کارکوونکي هم لاس لري او یوه طرحشوي موضوع وه. موږ هڅه کوو چې پوره معلومات ترلاسه کړو او دغه بهرنۍ مېرمنه ژر تر ژره پیدا او د تښتونکو له منګولو یې وژغورو او کورنۍ ته وسپارو.
کاترین ویلسن د چهارشنبې په سهار ناڅرګندو کسانو د خپل کار له ځایه وتښتوله. د کندوز امنیه قومندان وایي د عمری په نوم د وسلوالو طالبانو عملیات ناکامه شوي او د دې ولایت د ټولو ولسوالیو مرکزونه د حکومتي ځواکونو په لاس کې دي. قاسم جنگل باغول د کندوز په شهرداره او امام صاحب ولسوالۍ کې په لرو پرتو سیمو کې پوځي عملیات اوس هم روان دي او په لنډ وخت کې به دا ځایونه هم تصفیه. ښاغلي جنگل باغ پرون ازادي راډیو ته وویل چې په شهرداره کې په پوځي عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو څو عمده قمندانان وژل سوي او 12 تنه نیول سوي دي. د کندوز امنیه قمندان زیاته کړه چې د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې هم د حکومتي ځواکونو په روانو عملیاتو کې پراخې سیمې نیول شوي او وسلوال طالبان پسې اخیستي دي. او د امریکا پوز په کندوز کې د بېسرحده ډاکټرانو پر روغتون د حملې په اړه د خپلو څېړنو پایلې اعلان کړې. د پوز د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال جوزف ویتل وویل چې د دوی څېړنو څرګنده کړې چې د انساني تېروتنه وه او جنګي جنایت نه شي ګڼل کېدای. د پیښې په تړاو 14 عسکرو ته تنبیه لیکونه ورکړل سوي دي. د افغانستان حکومت په دې اړه د څېړنو د بشپړېدو هرکلی وکړ. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست وویل دای وای د تحقیقاتو نتیجه دا ده چې انساني تېروتنه شوي او دا تراژیدي پیښه رامنځته کړې. په کندوز ښار کې د بېسرحده ډاکټرانو پر روغتون تیر کال د اکتوبر په 2مه د امریکایي ځواکونو په حمله کې لږ تر لږه 240 تنه وژل سوي وو. جنرال ویتل وویل چې د وژل سوي کسانو له کورنۍ سره به $6,000 او له زخمیانو سره به $3,000 مرسته وکړي او د امریکا حکومت به د دې روغتون د بیا رغولو لپاره $5,000,000 ولګوي. د هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د ایران د کورنۍ چارو وزیر عبدالرزاق رحمانی فضلی وای د پارلماني انتخاباتو د دوهم دور پایلې به د یکشنبې په ورځ اعلان سي. په ایران کې پرون د پارلماني انتخاباتو دوهم دور تر سره سو. فضلی څرګنده کړه چې د پرونی رایګری په پایلې کې به د پارلمان 8 چوکیو ته چې په اول دور کې تشې پاتې وي وکیلان وټاکل سي. د ایران پارلمان 290 څوکۍ لري. د دې هېواد د کورنۍ چارو وزیر دولتي تلویزیون ته وویل دوهم دور انتخابات به په هغو ټاکنیزو حوزو کې ترسره سي چې په اول دور کې کاندیدانو 25% رای نه وي ګټلې. په ایران کې 10 میلیونه کسان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. د ایران نوی پارلمان به د مې میاشتې په 20مه نیټه غونډه وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وايي که ورڅخه وغوښتل سي د ایران د کنګل شویو پانګو پاړه د واشنگتن او تهران د لانجې په حل کې مرسته کولای سي. د ملګرو ملتونو ویاند پرون په نیویار کې وویل چې دوی د ایران او امریکا د غوښتنې په صورت کې همکاري ته چمتو دي. د امریکا د سترې محکمې د پریکړې له مخې ښایي په دې هېواد کې د ایران له کنګل شویو پیسو $2 میلیارد د تروریزم د قربانیانو کورنۍ ته د غرامت لپاره ځانګړي شي. د ایران حکومت تیره اونۍ له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د امریکا د سترې محکمې د دې پریکړې مخنیوی وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته په لیکې وویل چې امریکا وهڅوي چې خپل نړیوال مسؤلیت په سمه توګه ترسره کړي. د اوکراین لپاره د تماس درې اړخیزه ډله وایي چې د استر د مذهبي ورځو له رارسېدو سره د دې هیواد په ختیځ کې د اوربان ټینګولو هڅې کوي. په دې ډله کې د اوکراین، روسیې او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان غړي شامل دي. دوی هڅه کوي چې نن په ټوله سیمه کې اوربان ټینګ سي. د تماس ډلې غړیو موافقه کړې چې د بشپړ اوربان د ټینګېدو لپاره به خپل پیغام په سیمه کې ښکېلو ډلو ته ورسوي. د اروپا د امنیت او همکاري شورا پرون خبرداری ورکړ چې د اوکراین په ختیځ کې شخړې دومره زیاتې شوې چې په تیرو څو میاشتو کې ساری نه ده لیدل سوی. او په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د روسیې استازی الیکسی برودفاکین وایي چې د سوري پوځ د رقه او دیر الزور ښارونو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. برودفاکین تیره ورځ د روسیې یو خبري اژانس ته وویل چې په دې عملیاتو کې د روسیې هوایي ځواک د بشر الاسد د پیاده عسکرو ملاتړ کوي. د بشر الاسد ځواکونو چې د روسیې جنگي الوتکو یې ملاتړ کاوه تیره اونۍ د پالمیرا ښار هم د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې یا داعش څخه ونیو. د بشر الاسد ځواکونه توانېدلي چې د سوریې د لویدیځو سیمو او رقه ترمنځ چې د داعش اصلي مرکزونه ګڼل کېږي د اکمالاتو لار بنده کړي. دو د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
اساسي رادیو په منځني څه په دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.
چهار نفر کشته شدند، دو زن هرکسی است که در منازلشان پیش از دست همه تیمی ما وجود دارند.
د کندوز امنیه قمندان د چهاردرې د ولسوالۍ د تیرې ورځې د عملیاتو په اړه خبرې کړې دي. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې هم د جګړې حال درکو. په اعدام د محکوم شویو طالبانو لست افغان ولسمشر ته نه دی رسېدلی. په لوګر کې چارواکي وایي چې په ښوونځیو کې د نجونو شمیر زیات شوی.
د پوهنې په برخه کې امنیتي ستونزې نشته. زموږ په ټولو ولسوالیو کې د مرکز په شمول باندې هلکان او نجونې خپلو مکاتبو ته ځي.
په ننګرهار کې بیا د جګړو له امله بې ځایه شوي حکومت ته د ښوونځیو په اړه وړاندیز لري.
تر څو هغه ساحه کې امن راځي دغه کلینیکونه دا مکتبونه باید دلته په موقت ډول فعال شي.
دا به هم واوري چې د ننګرهار په ګډون په ختیځو ولایتونو کې د ملاریا ناروغي تر نور ټول افغانستان زیاته ده.
په افغانستان کې 214,000 کسان په دغه مرض اخته کیږي چې په دې کې 80% د وازی ختیځو ولایتونو نه دي.
د ملاریا د مخنیوي پر لارو چارو د متخصصو کسانو څرګندونی هم لرو. ازادي راډیو ته ساسو پر شخص سب شوی پیغامونه خبرو او اس ام اسونه مولولو. د کندوز د امنیت قمندان په وینا د دې ولایت شپږ واړه ولسوالیانې د امنیتي ځواکونو په لاس کې دي. قسیم جنگلباغ ازادي راډیو ته وویل چې د چهاردرې او امام صاحب ولسوالیو په لرې پرتو سیمو کې لا هم عملیات دوام لري څو بشپړې تصفیه شي. جزئیات له فرشتې جلال زید څخه.
د کندوز امنیت قمندان څرګنده کړ چې د دې ولسوالیو په ځینې کلیو کې لا هم وسلوال طالبان فعالیت لري، خو دا معنی نه لري چې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي.
دشمنان افغانستان عملیات را روان داشتن به نام عمری. الحمدلله
د افغانستان دشمنان د عمری په نوم عملیات پیل کړی وو، خو په ټول کندوز کې له مقاومت سره مخامخ شو او قوي شکست وخوړ. دلته ټولې ولسوالۍ له حکومت سره دي، خو د ځینې ولسوالیو په اطرافو کې وسوال فعال دي. تر دې مخکې په ځینې رپورټونو کې دا سوي و چې چاردره ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو پاک سوې ده. جنرال قسیم جنگلباغ پرون ازادي راډیو ته وویل چې په چاردره کې په پوځي عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو څو عمده قمندانان وژل شوي دي.
عملیات
چاردرا چندین قومندان وسو کوي جنگي زمو طالبانو څولوی جنگي قومندانان وژل سوي دي. په سیمه کې د وسوالو طالبانو سلر وشتنه وژل سوي او دولستنه نیول شوي چې د امنیت ریاست ته سپارل شوي دي. د کندوز امنیت قومندان زیاته کړ چې د ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې هم د حکومتي ځواکونو پر روانو عملیاتو کې پراخ سیمه نیول سوي او وسوال طالبان شیندل سوي دي. د کندوز امنیت قومندان څرګنده کړ چې په ځینې سیمو کې له ځانمنوسوب یو کورنوي سره مرستي هم شوي دي. د کندوز په امام صاحب او چاردره ولسوالیو کې له ډیری مودې راهیسې جګړه روانه ده. د سیمې یو شمېر خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې د جګړې د شدت له امله بې ځایه سوي او خپل کورونو ته د ستنېدو ډاډ نه لري. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر کندوز ته په خپل وروستي سفر کې وویل چې په دې ولایت کې بهرني وسلوال په جګړه کې لاس لري. محمد معصوم ستانگزی د دې ولایت سرحدي ولسوالیو ته چې امو دریاب ته نږدې پرتې دي په اشاره وویل چې دا ولایت د بهرنیو او کورنیو وسوالو لپاره منځنۍ اسیا ته د رسیدو د دروازې حیثیت لري. سره له دې چې له کندوز پر پټونو کې د امنیت له خرابوالي اندېښنې څرګندېږي، خو د دې ولایت د ولایتي شورا غړي امرالدین ولی ازادي راډیو ته وویل چې کندوز به هیڅکله سقوط ونه کړي، ځکه د ده په وینا اوس خلک له امنیتي ځواکونو سره ډېره همکاري کوي.
د افغانستان جمهوریت ستوي د هغو وسلوالو مخالفانو لیست چې د افغانستان محکمو په اعدام محکوم کړي تر اوسه ولسمشر ته نه دی رسیدلی. ولسمشر د دوشنبه په ورځ په ملي شورا کې د وینا پر مهال د هیواد له عدلي او قضایي ادارو غوښتي وو چې د دې مجرمینو لیست د حکم د تطبیق د لاسلیک لپاره د توسول شي. په کابل کې د ملي امنیت د ریاست پر ودانۍ له خونړۍ حملې وروسته یو شمېر چارواکو او فعالانو غوښتنه وکړه چې په اعدام پر محکومو طالبانو باید د اعدام حکم تطبیق شي. احمد تکل او په دې اړه تفصیل.
جمهوری ریاست وایي د محکمو لخوا په اعدام د محکومو طالبانو لیست چې ولسمشر له عدلي او قضایي چارواکو غوښتي تر اوسه د ولسمشر دفتر ته نه دی رسیدلی. په کابل کې د ملي امنیت د یو ریاست پر ودانۍ د اپریل د 19 نیټې له برید وروسته د ولسمشر د یو نږدې همکار احمد ضیا مسعود په ګډون یو شمېر چارواکو او فعالانو له حکومت غوښتنه وکړه چې د حقاني شبکې د مشر سراج الدین حقاني د ورور انس حقاني په ګډون په زندانونو کې د طالبانو مشران اعدام کړي. ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د ملي شورا د دواړو خونو په ګډه غونډه کې د وینا پر مهال د دې لیست غوښتنه کړې وه. ټاکل شوی و چې دا لیست د پنځشنبه په ورځ ارګ ته واستول شي، خو د جمهوري ریاست مرستیال ویان د وخان میناپال ازادي راډیو ته ویل چې په نږدې راتلونکي کې به دا لیست د ولسمشر دفتر ته ورسیږي.
لیست ارزول شوی دی او تقریبا نهایي دی. په دې نږدې ورځو کې به د ولسمشر میستر ورسیږي. دا ټول هغه کسان دي چې عدلي او قضایي ارګانونو ور باندې د اعدام حکم استلې دي.
د افغانستان په زندانونو کې په اعدام د محکوم او وسلوالو مخالفینو د شمیر په اړه کره معلومات نشته. دا هم نه دروخانه چې د مخالفینو کوم شمیر جګپړي مشران به په اعدام محکوم شوي وي او چارواکو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار پروانه ونی کې د دې جرګې په غونډه کې وویل چې دا محل 500 پر زیاتو کسانو د اعدام حکمونه صادر شوي دي. مسلمیار هم د دې حکمونو تطبیق د هیواد د امنیت لپاره مهم وباله، خو د بشري حقوقو کورنۍ او نړیوالې مؤسسې حقيقي مجرمینو ته د سزا ورکولو په برخه کې د افغانستان د عدلي او قضایي ادارو پر وړتیا او مسلکي صلاحیتونو شک لري. همدارس فساد هغه بل استون زده چې د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه تر نورو ادارو زیات پرې تورندي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه په خپل تازه غنو کې څه خبره کړې دي؟ احمد تکل کتنه ورته کوي.
ستراتفورد کمنټری خبرونه په یو مطلب کې د افغانستان د سولې هڅو ته اشاره کړې او لیکلې دي. طالبانو خپل په سرلنۍ حمله په داسې حال کې پیل کړی چې د څلور اړخیزو خبرو د همغږۍ ډلې د سولې لپاره د کړکېچ د حل لپاره تر وسه وسه هڅه وکړه. د خبرونه په وینا د څلور اړخیزو خبرو ګډونوالو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره خپل بیګټه هڅه وکړي، خو د افغانستان حکومت د بیساري پوځي عملیاتو د ژمنې په وسیله جواب ورکړ. ستراتفورد کمنټری لیکي په افغانستان کې چې له څوارلسو کلونو راهیسې جګړه پکې روانه ده، د هر څه د سولې لپاره د یو بد شګون نښې دي، خو خبرونه زیاتوي چې له هم د خوشبینۍ لپاره دلایل شته. ستراتفورد کمنټری وړاندې لیکي ګڼ شمېر هیوادونه په افغانستان کې چې د خپل شاوخوا سیمې د وصل مرکز ګڼل کیږي د امنیت د ټینګښت په برخه کې پنګونه کړي. خبرونه زیاتوي نشو ویلای چې په افغانستان کې به سوله خامخا ټینګیږي، خو د افغانستان او د سیمې د نورو هیوادونو راتلونکي به کورنیو پالیسیو، نړیوالو سیاستونو او سیاسي جغرافیې ته په پام سره ټاکل کیږي. د برتانیا چاپ ګارډین رسپانې په افغانستان کې د یوې استرالیایي میرمنې د برمته کېدو په اړه یو مطلب خپور کړی. رسپانې لیکي چې د دې میرمنې یو نوی کلن پلار د تښتونکو له منګولو د خپلې لور د خلاصېدو غوښتنه کوي. شپېته کلنه کاترین جین ویلسن د پنځشنبه په ورځ په جلال آباد کې له یو دفتر څخه وتښتول شو. د دې میرمنې پلار براین ویلسن په یو ویډیویي پیغام کې ویلي چې د خپلې لور د وضعیت په اړه سخت اندېښمن دی. ویلسن له یرغمل نیونکو څخه غوښتي دي چې لور یې ژوندی پرېږدي او زیان ورونه رسوي. کاترین جین ویلسن له څه باندې شلو کلونو راهیسې د ښځو د حقونو او کورنیو ته د څښاک د اوبو د برابرولو په برخه کې په افغانستان او نورو هیوادونو کې له خیریه ټولنو سره کار کړی. نوموړی له دې مخکې په بهر کې له افغان کډوالو سره د ډنمارک د مرستو په پروژو کې کار کاوه. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د ښځو وضعیت ته کتنه کړې او یو ځل بیا یې د ریزګل کیسه چې د کورني تشدد قرباني شوې ده یاده کړې ده. ریزګل هغه میرمن ده چې خاوند یې په 13 جنوري میاشت کې د دې پوزه پرې کړه او د مسلې په افغانستان او نړۍ کې یو ځل بیا خلک سخت په غوسه کړل. نیویارک ټایمز لیکي د افغان حکومت چارواکو د بشري حقونو نړیوالو ټولنو او حتی طالبانو د ریزګل په وړاندې تشدد وغنده. خو د ورځپاڼې په وینا د دې میرمنې کیسه ښیي چې له طالبانو او ډیری نارینه افغانانو څخه د ښځو د حقونو د اخیستو او د ښځو د ازادۍ په برخه کې ژمنې ناکامې شوې. ورځپاڼه د ښځو د حقونو د یوې فعالې سپوږمۍ اکثر له قوله لیکي چې وایي د افغانستان ښځې خپل فرهنګ، خپلو نارینهوو او خپل سیاست ته تسلیم شوې بې ژبې قربانیانې دي. نیویارک ټایمز د مطلب په پای کې د فلم جوړونکي سارا کریمی وینا راخستې ده چې پر ریزګل له حملې مخکې ویلی وو په افغانستان کې د ښځو د حقونو مدافعینو له ښځو سره د مرستو له پروژو څخه خورا زیاتې پیسې وګټلې. په داسې حال کې چې د دوی پروژې ډېرې کوچنۍ وې او ځکه یو زیات شمېر لوستې میرمنې له افغانستانه وتلو ته اړوتې دي.
د لوګر ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وای چې د دې ولایت په شونځو کې د نجونو شمیر زیات شوی دی. دوی زیاتوي چې د لوګر په ټولو ولسوالیو کې شونځي پرانیستي دي، خو د تدریسي امکاناتو او د ودانیو له لحاظه په مرکز کې هم ستونزې شته. نجیب الله الوخیل راپور لري.
د لوګر ولایت پوهنې ریاست چارواکي وای چې د یادې ادارې لخوا د خلکو د هڅونی او تشویق له لارې په ښوونځیو کې د نجونو زده کوونکو شمیر ډېر شوی دی. دوی زیاتوي د یاد ولایت خلک د علم او زده کړو سره مینه لري او له همدې کبله حتی په نامنو سیمو کې هم ښوونځي نه دي تړل شوي، خو د وسایلو او امکاناتو له لحاظه د ښار ښوونځي هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د لوګر د پوهنې رئیس انجینیر اکبر ستانکزی وایي چې دوی د خلکو سره خپلې اړیکې ډېرې کړي او هغوی هڅولي دي چې د زمانو په شان لوري هم خوانځیو کې شامل کی.
ریاست معرف د مشرانو او قومي سپینګیرو سره په هماهنګۍ باندې په دغه کار کې اقدام کړی دی او موږ ډیر کوشش کړی چې خلک سره رامنسجم کو او د خلکو په منځ کې کار وکړو تر څو پورې دغه پروګرام ته موږ خلک تشویق کړو تروغو پوری شخپل لونی مکاتب تولی.
د لوګر د پوهنې رئیس وړاندې وای چې د علم او پوهې سره د سیمهوالو ډیره مینه دي، د عمل شوی چې حتی په نام نسیمو کې هم خوانځيونه تړل شي.
د پوهنې په برخه کې امنیتی ستونزې نسته. زمونږ په ټولو ولسوالیو کې د مرکز په شمول باندې هلوکان او انجونې خپل مکاتب ته ځي. د دوی لپاره نه کوم ګواښ د حکومت د مخالفینو لخوا. د لوګر په ولایت کې خوانځي تر اوسه پورې نه دي تړل شوي، نو ان شاء الله موږ امیدوار یو چې دغه مشکل په آینده کې هم راپېښ نشي.
د لوګر دیوی مرکزی لیسې زده کوونکي خپل اساسي ستونزې داسې شریکوي.
زمانو مرانی حقمل د الحمدلله زمونږ د خوانځي وضعیت خدای استادان هم خو درس ورکوي په ساتو راځي. مونږ ته په اساسي توګه زمونږ مشکل چې دی یو هم دا چې مونږ د زده کوونکو لپاره ځای نه لرو. ټول زمونږ زیاتره شاګردان چې په بیرون کې کینی په مار کې د همدې لپاره زمونږ اساسي مشکل چې دی یو د خپل سنفونه دي چې نه لرو او ځای لګ ده.
د بیبي امینه لیسې وطن خوونکي وای چې خلک په اقتصادي لحاظ کمزوری دی، نو باید حکومت دوی ته د زده کړو ټولې اسانتیاوې برابرې کړي.
کمپیوټر کتاب خاص کتابچه خاص
په خوانځي کې د کتابونو او کتابچو کمښت دی. ګورې موږ ودا سټولنه یو چې د اقتصادي لحاظ ډیر کمزوري یو، نه تاجر شته نه خیمشته. نو زموږ هدف دا دی چې باید بوهنې ته ډیره توجه وشي تر څو ځینې خلک له وران کارو کارونو لاس واخلي. د یادونه ورته د لوګر د پوهنې ریاست چارواکي ښوونکي او زده کوونکي د سرپنا په ګډون یو شمېر ستونزې داسې مهال رابرسېره کوي چې د نوي ښوونیز کال په پیل کې په یاد ولایت کې د زده کوونکو د مرستې صندوقونه جوړ شوي او هر ورځ پکې زده کوونکي د خوانځي د ودانۍ د جوړولو لپاره یوه افغانۍ مرسته اچوي.
بل لور ته د ننګرهار له ناامنو سیمو څخه بې ځای شوي کورنۍ وایي چې شاوخوا یو کال پوره شو خو تر اوسه د دوی برخلیک نه دی معلوم او دوی له حکومت غواړي چې د معارف ستونزې هواره کړي. له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپور لري.
د ننګرهار ولایت شینوارو د شپږ ولسوالۍ قومي مشانوي کلي ته د داعش له ویرې ستنېدنې شي او خار کې کرایه کورونه د اور په بیه دي.
د ملک کې داسې راګیر یو چې رښتیا هم تاوان کا او درواغ هم تاوان کا. درواغ کې وی ایمان تم تاوان رسېږي، که رښتیا یو بدن تم تاوان رسېږي. په داسې طاقتونو کې ګیر یو، په درې طاقتونو کې ریزاري. خو ښه دا ده چې موږ لا دغه غریبو خلکو له دلته داسې زمینه برابره کړه چې یوه خیمه او یو ځای ولا ورکړه، دا سرپنۍ برابرې دي. دلته یوه یوه کوټه په لس زره افغانۍ باندې راته انتخاب شوې ده چې شینواری را کډوال شوي دي،
ځکه چې د دې خلکو نه کورونه پاتې دي، مالونه تر پاتې دي، بسترې تر پاتې دي، هېڅ د اوسېدنې سکونت برابر نه دی. یو د دغو کډوالو بچیان بې تعلیمه پاتې شو، ځکه چې هغه مکتبونه چې په منطقه کې وو هغه مکتبونه ختم شو، ځکه چې کډه شروع کړه مکتب ورسره چرته دی. دلته نور مکتبونه کې داخله یا تر مکتب لري مکتب تر رسیدګی نشي کړای.
د شینوار ولسوالۍ اوسیدونکو د نیالې مولوی عبدالبصیر حقانی وای د نامنې لامل راکړه شوې کورنۍ د تعلیم او روغتیایي خدمتونو څخه به برخه پاتې شي او د دې ستونزو د حل په موخه دی ورته یو پنغاله جوړ شي.
دویمه خبره دا ده چې زمونږ مکاتب او مدارس په هغه ساحه کې اکثریت بندې د قوم بچي او دغه خلک راغلي دي دغه نورو ساحوله تر څو کچرته دوی ته یو کم برابر شي چې هغه ساحه کې امن راځي. دغه کلینیکونه دا مکتبونه باید دلته په موقت ډول فعال شي.
د ننګرهار ولایت وینا تاوله خوګیانی وی لا هم د شینوارو په ولسوالۍ کې د داعش پر ضد عملیات روان دي تر څو یادې سیمې له وسلوالو پاکې کړي. نوموړی وی ولایتي اداره هڅه کوي چې د کډوالو سرنوشت معلوم او ستونزو ته یې د حل لاره ولټوي.
موږ هڅه کوو چې کډوال چې د دوی ځمکې دي، د دوی پلرنۍ کورونه دي، هلته دوی بیرته هملته لاړ شي او هملته ځای پر ځای شي. ولې که اړتیا ولیدل شي د خارګوټو اوسنۍ ستونزې چې تاسو پوهیږئ چې زیاتې ستونزې لري، پخوا ډېر خارګوټې ورکول شوي دي، هلته غصب شوي دي، د دغه ستونزو د هوارولو وروسته به په دې لاره چاره باندې هم په داسې یو میکانیزم غور وشي چې د دوی اولادونو ښوونځیو او نورو چارو ته ځینونه رسېږي او دوی د ستونزې زمینه هم برابره شي.
خو بلخوا د شینوارو د علماو شورا مشر مولوی علامحمد وایي که چیرې حکومتي چارواکي د دوی ستونزې حل نه کړي نو دوی مجبوره دي چې د مدني حرکتونو له لارې خپل غږ پورته کړي.
نو دا مې غوښتنه ده چې زموږ غوښتنو ته زر تر زره مثبت جواب ویل شي. که چېرته ځواب ونه ویل شو دلته به مدني حرکتونه مظاهرې وکړو، خپل د مظلومیت غږ به جګ کړو او تر هغه پورې به د خپل مظلومیت غږ جګوو. مظاهرې به زموږ دوام لري تر څو پورې چې موږ ته خپل حق نه وي راکول شوی.
د ویلو ده چې شاوخوا یو کال وشو چې د شینوارو شپږ ولسوالیو څخه په زرګونو کورنۍ د داعش له ویرې مختلفو سیمو ته راکړه شوي.
د افغان د سیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکي د ازادي راډیو خپرونې د موبایل ټلیفون له لارې اوریدلی شي.
که د افغان د سیم شرکت ګډون کوونکي یاست، 9890 دایل کړئ. د ازادي راډیو تازه خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه واورئ.
دا سجی رډو پرونه خبرونه کې مو لیونه وی موبایل خبره وو چې یو نوی کشف د موبایل په برخه کې شوې ده. په دې اړه به وړاندې واوري خو اوس پر شوې مرکې ته. په افغانستان کې د عباسین پونوم د یو 14 کلن ماشوم تښتونی او بیا وژنی په ټولنیزو رسنیو کې ډېر عکس العملونه راپارول دي. د ملي امنیت چارواکي وایي چې د دې ماشوم د تښتونی او وژنی په ارتباط یو ډله اختطاف کوونکي نیولې دي. د دا ډول پیښو پر موضوع اجمل اند له افغان ژورنالیست او څېړونکي خوشحال خلیل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې دغه ډول پیښو سبب څه دی.
په افغانستان کې دغه تښتولو پیښې زیاتې شوې دي. هسې دا وروستۍ پیښه هم ډېره دردونکې وه او واقعا ټول خلک یې دردولي دي. دغسې پیښو علتونه زه فکر نه کوم ډېر سیاسي اوسېږي. اکثریت یې په عمومي توګه دلته دغه سازمانې شوې ډلې ټپلې دا بې درکه ډېر دي. دلته وسلې توضیح شوي دي، دلته بې محبته خلک وسلې لري او په مجموع کې دا خلک معافیت لري او د مهمو خلکو چې هغه ممکن د حکومت په دستګاه کې اوسېږي د باندې اوسېږي د دې خلکو سره تړاو لري. دا یو او بله خبره دا ده چې دغه ډلې پخوا هم وې دغسې کارونه نه کول یا مثلا کمې پېښېدلې. هغه علت دا ده چې دغه خلک په نورو شیانو مصروف وو، نورو لارو نه پیسې پیدا کولې. همدغه سازماني ډلې وې اوس چې افغانستان کې عمومي فقر او بېکاري زیاته شوې ده. نو دغه خلکو سازماني ډلې چې پخوا موجودې وې هغوی دا ځل د پیسو د پیدا کولو لپاره د تښتونو ته مخه کړې ده.
ډېره مننه ښاغلی خلیل. دغه د یو کوچنی عکس چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی دی او ډیر خلک یې دردولې دي، په لومړی قدم کې ترې ګوته پرې شوې ده او بیا وروسته یې دا څو ورځې مخکې مړی موندل شوی دی. د دې په اړه باندې عمومي تاثر د خلکو ترمنځ په ټولنیزو رسنیو کې او همداسې د دوی په عامو ناستو ولاړو کې د مدني فعالانو د دوی تاثر څه شی دی؟
اصل کې دغه پیښه واقعاً ډېر دردونکې وه او په مجموع کې ټولو ته ټکان ورکړی ده خلکو ته، او دغه ماشوم چې ګوري هر سړي ته خپل ماشوم ورته زړه کېږي، د خپلې کورنۍ زړه ورته زړه کېږي، او هغه په ډېر مظلومانه توګه وژل شوی ده، تښتول شوی ده، بلکې وژل شوی ده. نو دغه حساب باندې د دې عکس په ټولنیزو رسنیو کې راغلی ده، یا مثلا نور خلک خپل یو جماعت کې باندې خبرې وسولې، باس وسول ملا امامانو خبرې باندې خبرې وکړلې. نو دا د هغه ماشوم سره دغه ظلم یو خواته، خو د خلکو هغه عکس العمل چې زه ګورم دې نه ښکاري چې یو جدي اساسیت رامنځته وه. د حکومت نه خلک هیله لري، غواړي چې هغه عاملي نظام دا اوس رپورټونه راغلي دي چې هغه سوي دي، نیول سوي دي، چې دې خلکو ته سزا ورکول شي تر څو دغه پېښې تکرار نه شي.
دا راته ووایي چې دا تښتونې د خلکو په عمومي امنیت باندې او د هواد نه پتیخته باندې د کډرونو د سرمایدار او د لستو کسانو په دې کې څومره رول لوبولای ځکه په دې ورستوي کې دامي وجدي ستون زدم د حکومت په وړاندې هم د نړیوال ټولنې په وړاندې
دا یو ډیر غټه ټولنیز معضله ده. د افغانستان د اقتصاد باندې په تاثیر کې، د افغانستان په پنګونه باندې په تاثیر کې، تر څو چې ټولنیز امنیت نه لري اقتصادي امنیت موجود نه وي خلکو ته باندې دلته هیڅ کوم ځل کې چې پانګونه وکړي، خصوصا هغه کسان چې پانګه لري، سرمایه لري او دوی چې تښتول کېږي او دا څومره اکثره سیاسي نه دي، اکثره همدغه د سرمایدار خلکو کورنۍ بچیان ماشومان دا خلک تښتول کېږي او د پیسو په مقابل کې خوشي کېږي. دا بیخي دلته د مافیایي ډلو او دغه جنایتکارو ډلو ترمنځ په یو کاروبار بدل شوی ده، او دغه کاروبار تر شا پخوا داسې یو څه نه و. اوس حداقل دا خلک چې دي مهم حامیان لري دلته په نظام کې، دننه زورواکي دي، دوی تر شا او دوی ته وسلې ورکوي، او بالاخره که دغه طریقه باندې د دې خلکو مخه ونیول شي، یا حداقل هغه غیر قانوني وسلو مخه ونیول شي، یا د دې سره سم چې دغه زورواکو مخه ونیول شي او دغه خلکو ته سزا ورنکول شي او هغه علني سزا ورنکول شي او دغه اجتماعي اطمینان او امنیت رامنځته نه شي، چې حداقل ادي اخل دلته زه که سرمایه گذاری کوم، پنګونه کوم، کار کوم، روزگار کوم، زما بچان، زما کورنۍ، یا زما په امن کې ما نو هغه وخت کول شي چې د سو پنګونه وکړي. د پنګونه لپاره تر ټولو مهم شی چې دا اجتماعي اطمینان دا آرامش دا امنیت دا.
خوشحال خلیل وو، عصمت چاروان مو لیونوی موبایل خبروي.
خبریاست شاید اسی ورځی لږی وی چې د الکترونیکی ټکنالوژي په برخه کې د یو نوی کشف یا یو نوی ایجاد خبر وانه ورو. یو ولاته ممکن دا وی چې د الکترونیک وسایلو بازار لوی دی. له موبایل ټلیفونونو څخه اوس یوازې د ټلیفوني خبرو استفاده نه کیږي، بلکې د انټرنیټ د کتلو په شمول غنی نوري استفاده هم ورڅخه کوو. جربه بازار ته د سه موبایل ټلیفونونه راوځي چې د یو اپلیکیشن په وسیله به خپل خاوند ته حتی د بدن د بدبوی خبر هم ورکوي. د جرمنی د کاسماتیکس یا د سنگار د وسایلو یو کمپنی د پزی په نوم دا نوې محصول معرفي کوي. دا محصول یو موبایل ټلیفون دی چې که اډوند اپلیکیشن پکې نصب وي نو د الکترونیکی پاسې کار ورکوي. کارکونکي باید موبایل خپل بدن ته نږدې کړي او الکترونیکی پزه د خپل خاوند د بدن بوی له څونورو کسانو سره پرتله کړي او حال خپل خاوند ته خبر ورکوي چې د بدن بوی څومره بد دی. دا ټکنالوژي لا په تجربوي مرحله کې ده، خو د کامیابیدو په صورت کې به ژر بازار ته راووسی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښتنې په ټول افغانستان کې ورته ازادي راډیو پروانه خبرونه کې ازادي او اوریدونکو پروګرام وړاندې لرو، او په دې پروګرام کې ساسو په شخص سره شوی پیغامونه خبرو، خو اوس اس ام اس نو ته مخه کو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
فتانه عثماني لسابل لیکي لولسمشر څخه غواړم چې د اداري فساد مخنیوي ته زیاته پاملرنه وکړي. عبد الغني پښتون ل کندهار لیکي د اباسین تشتون کې باید په عامه حضور کې اعدام شي. فریدون فرهي لیکي د اباسین قاتلانو ته د قران کریم په چوکاټ کې سزا ورکړي. اظهار الله لیکلی دی پاکستان د حقانی شبکې ملاتړ کوي. اختر محمد ثاقب د کرکټ په اړه معلومات غواړي. ټاکل شوی ده چې د جولای په میاشت کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له سکاټلند سره یو لړ یو رسنۍ لوبې وکړي. محمد موسی له غزنی لیکي، څلوېښت کاله مو جنګونه وکړل، راځي یو پنځه کاله سولې ته مخه کړو چې څه کېږي. محمد عاصم له پنجشیره لیکي، که طالبان سوله غواړي نو د سولې ځواب باید په جګړې ورنه کړي. او محمد معصوم خان نورزی له دلارام لیکي، زموږ هېواد ډېرې اوبه لري، که حکومت بندونه جوړ کړي هېواد به مو ګل ګلزار شي. اته بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
په ننګرهار کې امنیتي ځواکونو اته مشکوک کسان د یوې استرالیایي ښځې د تښتولو په تور نیولې دي. د کندوز امنیه قمندان وایي د عمري په نوم د وسلوالو طالبانو عملیات ناکامه شوي او د دې ولایت د ټولو ولسوالیو مرکزونه د حکومتي ځواکونو په لاس کې دي. د امریکا پوځ په کندوز کې د بېسرحده ډاکټرانو پر روغتون د حملې په اړه د خپلو څېړنو پایلې اعلان کړې. د ایران د کورنۍ چارو وزیر عبدالرزاق رحماني فضلي وایي د پارلماني انتخاباتو د دوهم دور پایلې به د یک شنبه په ورځ اعلان شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي که ورڅخه وغوښتل شي د ایران د کنګل شویو پانګو په اړه د واشنگټن او تهران د لانجې په حل کې مرسته کولای شي. د اوکرين لپاره د تماس لري اړخیزه ډله وایي چې د استر د مذهبي ورځو لره رسیدو سره د دې هیواد په ختیځ کې د اوربان ټینګولو هڅې کوي. او په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د روسیې استازي وایي چې د سوری پوز د روخه او دیر الزور خورنو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي.
وړاندې به په افغانستان کې د ملاریا ناروغي په اړه واوري، خو تر هغه مخکې په خوست کې د یو روغتون په اړه. په خوست کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې یو نوی مالجبي روغتون جوړ شوی دی. د روغتون مسؤلان وایي چې دا روغتون په شو وسایلو او پرمختللې طبي ټکنالوژي سمبال دی او هدف یې دا دی چې د ټولنې بېوزلو خلکو ته په ارزانه بیه معیاري خدمتونه وړاندې کړي. نجیب الله الوخیل له خوست راپور لري.
بهرنیو هیوادونو ته د درملنې لپاره د افغاني ناروغانو وړل کلیبي خو خلکو ته په اقتصادي لحاظ درانه پریوزي، بل لوري ته له افغانستان څخه بهر ته تګ او راتګ هم له ستونزو ډک وي. همدې اړتیا ته په کتو په خوست کې د خصوصي سکتور د روغتیا د برخې د نورو پرمختیاو تر څنګ دا ځل د فیصل شفا په نوم یو نوي معالجوي روغتون په کار پیل وکړ. د روغتون مسؤلین وایي چې دا روغتون په پرمختللې طبي ټکنالوژۍ سمبال دی او تجربه لرونکي داخلي او بهرني ډاکتران پکې توظیف شوي دي. د پنجشنبې ورځې ناوخته د روغتون په پرانیست غونډه کې د روغتون مشر ډاکتر ناصر سبان وویل چې د دې کار موخه د ټولنې بېوزله قشر ته د معیاري او ارزانه روغتیایي خدمتونو وړاندې کول دي.
په ډېرو کمو پیسو یا په ډېرو کمو اقتصاد باندې مونږ خلکو ته چې دا ښه خدمات وړاندې کړو، نو مونږ دغه روغتون هم چې جوړ کړی دا خاص دی هیوادوالو د خدمت لپاره ده. کوشش به مو دا وي چې هغه صرف مصارف چې د شفاخانه او د پرسونل ضرورتونه دي هغه پوره کړي، او کوشش به مو دا وي چې زموږ بېوزله او غریب ولس سره مرسته شوي او کومک شوي.
د یاد روغتون یو بل تن موظف ډاکټر وایي د طب د برخې مسؤلان هم کولای شي په دې روغتون کې ستاش او عملي زده کړې وکړي.
هغه ډاکټرونه چې نوي فارغ کېږي کوم پندونه مثلا شزایت پندونه یا عبدالري پندونه یا کوم نور روانه فارغ کېږي، مونږ چون ټوله څنګه درو بلته د کړای شي چې مقصد مونږ د سامان لاته نه او د مونږ د روغتون استفاده وکړي.
د خوست د عامه روغتیا ریاست چارواکي په خصوصي برخې کې د روغتیایي مرکزونو جوړول د خلکو لپاره د خو خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر یو ښه پرمختګ ګڼي. د خوست ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر سید عارف روفي وایي
خصوصي سکتور ته د هیواد په کچه اشد ضرورت دی او یو سالم رقابت دی. باید په ښه معیاري ډول هر څوک کوشش وکړي چې د یو نه بل ښه امکانات هیوادوالو په لاس کې ورکړي تر څو د هیواد د وګړو د ښه صحت او سلامتیا زمين وګرځي.
بلدوی ته د شهزاد پانتون استاد پوهنوال ډاکټر بادشاهزار عبدالی د روغتیا پر سکتور پانګونه ډاکترانو او ناروغ لرونکو ته په ګټه بولي.
مدرنه ټکنالوژي نقل کیږي او هغه په بیس کې بیا د مرض تشخیص او تداوی صورت نسی، نو کله چې دا ارمن تکیږي تبن په نرخ نه هم تاثیر لري.
په خوست کې د ولایتي روغتون ترڅنګ که څه هم یو شمیر شخصي او خصوصي روغتونونه فعالیت لري، خو ناروغ لرونکي له خدماتو ځکه پوره رضایت نه لري چې له یوې خوا یې خدمتونه د عامې روغتیا ریاست لخوا په منظم ډول نه څارل کېږي او بل لوري ته د ناروغانو اقتصادي کمزوریو ته هم پکې نه کتل کېږي.
په راپور کې مو واورېدل چې په خوست کې یو نوی روغتون ودان شو. بیا هم یوه روغتیایي مسله، د افغانستان د ختیځ د عامې روغتیا ټولنه له حکومت غواړي چې په هیواد کې د ملاریا د ناروغۍ د مخنیوي لپاره تدابیر جدي کړي. د دې ټولنې مسؤلانو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ملاریا د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې وویل د هوا له تودېدو سره د دې ناروغۍ د خپرېدو خطر اندېښنې پیدا کړي دي. دوی حکومت ته یو لړ پیشنهادونه هم وکړل. له کابل خان محمد سیند راپور لري.
د ملاریا له خطر سره په مخامخو ولایتونو کې د پشخانو ویش او د روغتیایي مرکزونو مسلکي پرسونل او لابراتوارونو زیاتول هغه عمده وړاندیزونه و چې د افغانستان د ختیځ د عامې روغتیا ټولنې حکومت ته وکړل. د دې ټولنې غړو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ملاریا د نړیوالې ورځې د نمانځلو په ناسته کې وویل چې احتمال شته د هوا له تودېدو سره د هیواد په یو شمېر ولایتونو او په تیره ختیځ زون کې ګڼ خلک د ملاریا په ناروغۍ اخته شي. د ختیځ د عامې روغتیا د ټولنې رئیس سید حبیب الله اروال وویل چې په هیواد کې هر کال په دې ناروغۍ ګڼ شمېر خلک اخته کیږي او که مخنیوي ته تدابیر ونیول شي خطر کمیدلی شي.
په افغانستان کې 214,000 کسان په دغه مرض اخته کیږي چې په دې کې 80% یوازې ختیځ ولایتونه دي، 10% ننګرهار، 15% لغمان او 12% د کونړ دي ولایتونه، همدارنګه 15% دي په خوست، پکتیا او د شاوخوان او د کندهار ولایتونه، یعنی ختیځ ولایتونه زیات دي د خطر سره مخ دي.
د ملاریا ناروغي د یو ډول میاشې په ذریعه له یو انسان بل ته لیږدېږي. د یادې ټولنې غړو وویل دا میاشه چې انافیل نومیږي د هوا له تودېدو سره په ولاړو اوبو او ناولو ډنډونو کې پیدا کیږي، هګۍ اچوي او له 24 ساعتونو څخه نیولې تر 48 ساعتونو پورې په فعالو میاشو بدلیږي. په غونډه کې ډاکټر غلام رحیم واک وویل چې په ټوله نړۍ کې د ملاریا 140 ډولونه کشف شوي چې 4 ډوله یې انسانان مصاب کولی شي. هڅه مو وکړه چې د ختیځ د روغتیایي ټولنې د غوښتنو په اړه د عامې روغتیا د وزارت نظر ولرو، خو د دغه وزارت مطبوعاتي مسؤلینو وویل چې په دې اړه څه ویل نه لري. د روغتیایي چارو پوهان وایي د چاپیریال پاک ساتل عمده لاره ده چې د ملاریا د میاشې د ودې او فعالیت مخه نیسي او د حکومت د اړوندو ادارو دنده ده چې تدابیر ورته ونیسي. د دې کار پوهانو له ډلې پرویز اقبال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوسنی وخت کې د دې پیښې ډېرې زیاتې شوې دي. د مخنیوي لپاره بسترې نه لارې چارې دغه دي، هغه اوبه او ډنډونه چې په کوڅو شاوخوا ته د کورونو راټول شوي دا باید وچ کړی شي او په دې کې دوا پاشي صورت ونیسي. هغه ماشومان که چېرته ملاریا وي باید په وخت باندې ډاکټر ته بوتلل شي، خو وقایه بیا هم مهمه ده.
د افغانستان د ختیځ د عامې روغتیا د ټولنې د معلوماتو لمخه په 2015 میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې 214 میلیونه خلک په دې ناروغۍ اخته شوي دي. دوی دا هم وویل په 2014 میلادي کال کې د تدابیرو له امله په دې شمېر کې څه باندې 1.5% کموالی راغلی، خو دا کافي نه دی او د نړیوالو روغتیایي سازمانونو دنده ده چې د دې وژونکې ناروغۍ بشپړ مخنیوي ته تدابیر پراخ کړي.
آزادی او اوریدونکي جوړونکي طاهر روشن،
قدرمنو دوستانو او د ازادي او اوریدونکو د خبرونې ګرانو مینوالو سلام. په دې هیله چې روغ او جوړ او په آرام خاطر سره د خپل رادیوګانو څنګ ته ناس ووسی، دا دی د نن ورځې دغه پروګرام پیل کوو. د یادونې وړ ده چې د تیرې خبرونې په زیاته برخه کې مو ستاسو دوستانو هغه پیغامونه خپاره کړل چې د کابل د محمود خان پله د چاودنې په حقله مو د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکو ماشين د لارې مشته راستولې. خو څنګه چې دغه پیغامونه چې په هغه کې مو د دغه ناوړی او خنړی پیښې غندنه کړې و ډیر زیات و، نو په دې خبرونه کې مو هم په دې اړه ځینې پاتې پیغامونه د نورو پیغامو ترڅنګ ځای کړی دي. نور نو ستاسو وخت نه نیسم، راځي چې دغه پیغامونه سره واخلو.
الو السلام علیکم، زه ملالی یم، د ایرما ولایت د ګرمسیل خبر کوم. زما دا ویلې ده چې موږ په کلي کې د نجونو د ښځو سره ډېر ظلمونه کېږي. ظلمونه یې داسې دي چې یو نجونې په بدې کې ورکول کېږي او بل داسې سپین ژورته ورکول کېږي او بل داسې چې پر دوی باندې مند یو پلرونه ولورونه شي پر دوی باندې ولورونه شي ته کېږي شل لکه پنځلس لکه که څوک واخلي لري که نه لري د پنورو ولوره شي او هغه خلک اریانان خوري دي مزدوري کوست کوست بیا د خپل نور وکړي سوغانه چې دا کسان ته سزا ورکړی شي چې بیا په نورو ولورونه شي یا نورې خپل په خوښه ورکړي که نه هغه خوښه وي که نه وي بله دوی په زور ورکړي خپل په خوښه ورکړي او بل ځای چې مکتب کې نه پرېږدي نو مکتب اجازه نه ورکوي او سپین ژوی کې ورکوي په مدا کې ورکوي ازادي راډیو زنده باد او سلام په احترام د ملالۍ وسطه السلام علیکم زه له هلمند د ولایت څخه کلمسلم سوالي کوم په ځان سره په تماس کې زما غوښتنه دا ده چې موږ په کلي کې د انجیل مکتب نه څه چې د انجیل مکتب جوړ شي دا غواړم چې موږ نجونې زده کړو که درس نه ووایي زما پیغام دا دی السلام علیکم
السلام علیکم زه د کندهار څخه صدیق الله خبرې کوم دا چې غوښتم ترې زما چې دا د کابل خنړی همدا چې د دوه قربانیان ته زړه تسلی وایم او ته ماجه ودی ته د سړي جمیل ورکی او اجر د ذل دی الله جل جلاله ورکی تر افغانانو باندې راکوم چې بس دا یو ته ول بلا بند کی
السلام علیکم زه عبد السلام د ایمن د ولایت څخه سره په تماس کې ما سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ورسېږم زما د ولسمه سره سره په نسې له ورزودا د چې د ایمن د کم دولتي خلک سیمه یې سي دي خاصه په مرنه نه ورته سي د یو کول د کرایې واسطه کار نه لري باید د نومي هم کې امر ورته ورکو شي که امر ورکړي هم درته شاروالو واجب صاحب اجرات نه کوي خود به خود خپل هم کې سړي دي چې خرڅي او چلان شخصي ورته درېږي و سلام به احترام زه دروازګان ولایت جراغوت ولسوالۍ څخه احمد ګل خبره کوم محترم زموږ د جراغوت ولسوالۍ یو نه سي درې ورځې کېږي چې د حمل د نه څخه بند ده د موټرو ترافیک پر مخ باندې باندې د خوراکي مواد هر څه دي هیڅ شي نه راوړ کیږي په دراوته ولسوالۍ ته د زنداور د خواځخه د یلمن د خواځخه پر رود هم دغ دي د یلمن رود لږ لږ څه شان راوړ کیږي نو د دراوته ولسوالۍ ته ورځ په ورځ باندې د هر څه کمې راځي هیڅ شي نه پیدا کیږي لار ترافیک پر مخ باندې د ډېر دکانداران وطني خلک ټول په آزاد دي نو دا غلار مشغول چې دا ډاکټر صاحب اشرف غنی دی خواته نظر واړی چې جراوت ورسواړي کې سهال دی چې ژوند یې څه مملدا او سلام
سلام علیکم زدا ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه کوم روستر سلام زما دا خواهش دی ازادي د اډو څخه چې دا اشرف غنی صاحب ته زموږ درخواست ولسی چې وروره دا سم مپاشه دا موږ تاریخ سره کړلې هم نه دي زموږ کاشته چې دا غنمو کاشته ده خو هغه د تریاکو کښتۍ ته دومره تاوان نه کوي لکه څومره چې د غنمو کښتۍ خراب کړی ده او نورو زراعت ته تاوان رسولی دي کوم چا چې تریاک کرلی وه هغو تریاک ښه پوره په یش ته راواخېستله خو موږ چې نه وه کرلي غنم مو کرلي او موږ بدبخته شو دغه کوچنیانو ته تاوان کوي مریضان کوي او د نورې کښتۍ ته تاوان کوي تریاکو ته وروره هېڅ تاوان نه کوي دغه زموږ خبره دې تر ځایه پورې ورسېږي دغه نشر شي نو بار موږ ډېر په دې خوشاله کېږو زه په خپله د فراه د ولایت د فراروز د ولسوالۍ څخه د وریا د کلي تاسو سره په تماس کې یم خدای پاک مو ته په مخه مو شه السلام علیکم
بله السلام علیکم زه د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم زه محمد کریم یم د هلمند ولایت څخه ما د طالبانو د مشر نه دا پوښتنه ده چې تاسو په کابل کې کوم برید وکړي هغه کې مې ډېر بې ګناه خلک ووژل دا تاسو په قران کریم یا د نبی علی سلام په احادیثو ثابتولای شي او کنه السلام
پیغام یو دغه دی چې می دی مهاجر د کلنۍ د کوم ناز به اقبال خبر کوم می دی په برج د تورنې په لیار کې مهاجر وزر کنه ډېر سخت سوز لري دا بولري د پاکستان د حکومت د طرف نه تړل شوی دی خلک ډېر سخت شکایت لري مریضون او مړي ژوندۍ په دالي ارتاګ ورتاکو دا موږ د تاسو د خوښ لري چې د پاکستاني استخباراتو یا چارواکي دا د دغه لارې د خلاصولو کوشش وکړي
سلام علیکم زه د کندهار د مرکزی زندان څخه شبیر احمد خبرې کوم چې په کندهار کې شپږ سوه شپږ نیم سوه کسه په سیاسي ولایتي بندیان ناشتي دې بندیانو کې پنځوس کسه د ثبوت سره نشته نور ګرد غیر بې ګناه خلک ناشتي او ګرد شل کلنی یا پنځه ویشت کلنی ځوانان دي چې درشان بچان پاتې دي کور مې پاتې دي موږ د جنرال راځي که صدا خواهش لرو چې زموږ پر دوسیې جو غور وشي او د زموږ دوسیې چې دي راځي د څو زور طالبان شوي شو موږ دا خواهش د حکومت څخه لرو چې موږ د دې زندان وباسي موږ غیر ناکناس یو موږ چاته وژاړو پر چا بغیر کو او دا خواهش د راډیو څخه لرم چې دا پیغام نشه کړي.
السلام علیکم نانا غام د کندهار شهر څخه خبرې کوم. دا د کندهار شهر ډاکټران چې په څه عمل کې کار نه کوي او خپل مینخانو کې ناست دي درانه درانه چسونه اخلي په یوه شبخانه کې دي شو ډاکټران هم دي په شبخانو کې هم کار نه کوي. نوس مور فراز نه په اسرائیل ته تانه رہے پیچھے اخلي رشوت هغه پانتن تم نه دي تدریس هم نور کې در دوره په مینخانه کې ناست سار راتو بجو و بجو ته دا شو در نو بجو پرې دا اشتغال وختونه دې اگر هغه راکم دي.
السلام علیکم. السلام علیکم. با السلام زمان نور احمد مسافر د کندهار ولایت سره په تماس کې یم. ډیر لاس کاله کیږي چې د ازادي رادیو ارو ډیر مې خوښه ده ډیر مې خوښه ده دا خبرونه چې کوم دې جوړي ډیر مې خوښه ده د ازادي رادیو ټول کارکونکو په خاص د دې کوم انجنيران او د دې کارکونکو زما کمی خوندې چې په ازادي راډیو کې کار کوي دې ته سلامونه وایم. بل سلام ډېر لاس کاله کیږي چې د ازادي راډیو د کارکونکو سره وشتنه لرم چې یو داسې خبرونه جوړ کړي چې موږ مخامخ دې سره خبرې وکړو یو ټلیفوني راغتا وسره وسو مور موخ منیسم د ازادي راډیو د ټولو کارکونکو او په خاص اوریدونکو ته دا اوریدونکو چې ازادي راډیو په مینا سره لري ازادي راډیو ډیر مینوال لري ما په کور کې زما سره ټول خوابه دي وای ته ګرد همر راډیو لګي زورته هم زه راډیو لګوم زما د راډیو سره مینه ده وای څوم چې و راډیو لګي هم کوم راډیو ازادي راډیو ازادي راډیو زما بس ما خوش ازادي راډیو سره مینه لرم. نو د ازادي راډیو د ټول کارکونکو ته بیا هم سلامونه وایم. د کندهار سره د ټول کندهار ملت موږ ورو ده چې خوشاله یو د خبرونه موږ دلته به ډېر مینه سره ورو ټول افغانان ته سلام وایم او نور مخنه نسم د خدای په امان په مخ هم شت.
ګران وروره نور احمد مسافر ستاسو د مینی او مهرباني څخه چې د ازادي رادیو د خبرونو او د هغه د کارکونکو په حق لایلري ډېر مننه. زه هم د ازادي رادیو د ټولو کارکونکو په استازي توپ ستاسو د دغ علاقه مندي څخه چې زموږ په وړاندې مو څرګنده کړې ده ستاینه او مننه کوم او ستاسو د دغه وړاندې په اړه چې باید د ازادي پر رادیو کې مستقیمه خبرونه ولرو باید وایم چې موږ دغه ډول پروګرامونه لرو چې تاسو کولای شئ ټلیفون وکړي او مخامخ د رادیو د کارکونکو سره اړیکه ونیسي او خپل غوښتنی نظرونه او وړاندیزونه ورسره شریک کړي. د هغه خبرونو د جملې څخه د ازادي په چپو کې تشنا اسمان لاندې میکروفون ستاسي او داسې نور پروګرامونه. نو د ازادي رادیو سره ستاسي د زیاتې مینوالي او لیوالتیا په هیله خوشاله او بریالي اوسئ.
الو سلام علیکم. بشیر احمد کریمیم د فاریاب د ولایت شیرینتګر د ولسوالۍ او فعلا د ایران څخه تاسو زحمت در کوم هیله لرم چې موږ تاسو سلامونه ومنئ او د کابل د چاودنې په باره کې به یو موضوع کې به ځان شریک کړو. سره دا غمجنه پېښه موږ غندو او د اشرف غني د حکومت څخه غواړو چې دی خپل ځان اکمال کړي او د غواړي چې د طالبانو سره وایزه روغه جوړه کړو سوله کړو دای د خپل داخلي سیستم فعال خپل داخل سوله دې پر قرار کړي. باور وکړه هر وزارت ځان سره رئیس لري دوی به خپل خپل به دولت کې ناکام دي او خپل به دولت کې مشکل لري او دغه کړی چې دغه چاودنه چې هم سره بیا همکاري د خپل د دولت ته هر کړی څخه چې هغه به نامعلومه چې موږ نوم واخلو یا به شکار نه چې نوم بیې واخلو هغه د اشتراک پشکې لري. څنګه کابل څلور دروازې لري په څلورو دروازې کې محافظین شته امنیتي ملي شته اردوی ملي شته پولیسي ملي شته ټول ارګانونه موظف په دې څنګه راسي برقرار لاره راسي په امنیت ملي کې دلته ځان منفجر کړي دا ځای خدا او راسي د تشویش دی ځای د افسوس دی دا ستره ناکامي ده په ناکامي به بالا موږ ونه پوهېږو. ډېره مننه امیدوارم چې دا پیغام پخش کړي. ورځ بخیر.
السلام علیکم زه مسافر د کندهار د ولایت څخه سره په تماس کې یم د کندهار د نندریمې نایې په اړه باندې ستاسو سره دغه پیغام شریکوم وروره چې زموږ دغه یو مشکلات دی د کندهار د برق د ریاست چې زموږ نوبت نه مراتوي هغه نوبت چې کوم په یو ورځ یو ورځ نه بله ورځ دی هغه هم ورور دغه رقم وی لکه هېڅ په ورځ کې دوه ساعته وي دوه ساعته نه وي دوه ساعته وي دوه ساعته نه وي موږ دغه پیغام وروره نشر کوي د کندهار د ښار د درېمې نایې څخه مسافر خبرې کوم نور مخه نیسم سلام علیکم
السلام علیکم زه عبدالوب ده کوم د حیر الله د میوند ولسوالۍ څخه سر په تماس کې یم ما د میوند ولسوالۍ د جګپوري چارواکو څخه دا غوښتنه چې داسې ظلم مه کوئ لکه تاسو چې اوس په دغه نیښو په شپو کې تاسو شروع کړی دی چې هر مسلمان تیریږي پر ډمبر باندې تیره شه تکه ته ولې داسې ظلم کوې د هغه د هلمند هم دغه عسکر دي ته ولاړسه پر هغو پر حال باندې وګوره هغه هم داسې چمونه کوي دغه ته داسې ووایه چې وازه د افغانستان پر خاوره د تازه کوم نو دا په دارکم خوروجان نه دفاع ته کولی شي چې تم خلک راښته کوي هغه خوراکۍ مسافرې په دغه نیښو په شپو کې دی دغه خوراکۍ دغه کلا ته خو د بلې مټکې سره راغلی دي خپل مزدوري په خوړې نو تاسو داسې مه کوئ د بلې مټکې د هم عسکر دي هلمند هم عسکر دي ته ولاړته ولاکه د چا امدار د پوستې به غزه د ملکیانو خلک وي امدارې پرتې داسې ظلم ولا کړي دی چې خوراک ته کتار چر کړي دی د خوراک سي امدارې دی راوړي نو داسې اوس د خلکو امدارې دغه سره خلاص کړي دي دغه چې راوړي د عسکري خو په دغه رقم روزیان نه کېږي نه ولا چې ته به امنیت په دغه رقم راولي یا دغه نو ته ولاس کې خدای دې وکړي دا زما پیغام ته زه چې کور چارواکو تر غوږه ورسوي مخنیزم د خدای تمام
سلام علیکم د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم محمد آقا دا د کندهار میوند ولسوالۍ کې ولې دا حال دی دا چې هر ځای من سلام بندې څو او چې د ذکره نه لري وی وایي دا ولې خو د ذکره څوک نه د بدګي دا کلا چې څوک د شاولي کوټ دا شاولي کوټ ولسوالۍ کې هم شبکې کار نه کوي باید نه بیا غوښتل شي
السلام علیکم زه د محمد نعیم د غوړق د ولسوالۍ څخه سره پاړی ته کیم ما دا دغه ولسوال څو دا کوم ځای دا خوایشت دغه عملیات را ایستلې دي چورو چپاول شروع کړی مسلمانان ټکور ټکور کړ در به در کړل دغه ظلم دي نتی السلام علیکم ما پیغام دي د ابو چارواکو ته ورسیږي
السلام علیکم زه د کندهار د فراکټ ولسوالۍ څخه دا پیغام در پرځم دغه چې مې کوای چې عبدالرزاق وزیر استولې دي فراکټ ولسوالۍ ته دا خاص چور دي موږ د ازادي راډیو د کارکوونکو سره د خوایښت چې د امر پیغام خامخا نشر کې در بلبل سره سره خبرې پر وکړي چې دا د خپل دوستان لري که دشمنان چې هر مسلمان ویني هغه ته کوي دا وسنګ کار د دې غوړک سره استعمال دي والسلام
ګران اوریدونکو یو شمیر دوستانو د کندهار د غورک په سیمه کې د پوځي قواو د عملیاتو په حق له ځینې شکایتونه کړې دي نو ازادي راډیو د دغه موضوع په باب د زیات معلومات ترلاسه کولو په خاطر هڅه وکړه او زموږ د کندهار د ولایت خبريال شاغلي صادق رښتینی د جنو اړوندو او مسول چارواکو څخه په دې باره کې پوښتنه کړې او یو رپورت جوړ کړی دی چې موږ د دغه رپورت یو برخه تاسو ته وړاندې کوو
غوړک د امنیتي چارواکو د سفر پر مهال خلکو خپلې ګیلې او شکایتونه مخامخ چارواکو ته بیان کړل د خلکو په وینا له دواړو طرفونو یعنی افغان ځواکونو او د دولت د وسلواله مخالفینو څخه شی خاطرې نه لري
خدای غوړک شخص طالب جراوش ځای کړی خدای غد مده غوړک کړی یو یا دوا به یو بیا بنی خدای غد دا طرف مخ موږ تاسو میوند په امنیت کې راولي تاسو ښه کریز راولي موږ بارم مسو
شو وو خدای خدای
کریز دم او د واتساپ قوت ولاړ دې د شهر سره د دغه ځای وو موږ شو بدر بدر پر کومه لار شهر ته لاړ صاحب وو سم مټر کا شان نست چکر ان نست اندار منست
وو ولاکی
ته ځان اختیار کولای ولا
کړو او کومه ته نو موږ دا غشتو نه چې موږ وختن دغه رقم بیا امنیت دی دا رقم دی چې نو د چشنګو بستا د بند اوازه خلکو ویل چې حکومت وایي چې موږ بند ته تړو دا ته بندې وایي مو منظور څه ودی تړلې نه دی نو موږ دغه د حکومت صدا غوښتن کده چې موږ وستن را جوړ کې یو بند راته وتړي یو کار ته وکړي
د کندهار د پولیسو مشر لوی پاسوال او درازیک د کندهار په غوړه کلسوالي کې د عملیات پر مهال وویل چې افغان ځواکونه اوس په لوړ مرام په تاروزي حالت کې دی او په دغه ولسوالي کې په لیدونکو عملیات په شپایله ولري کومندان رازی کوي عملیات د غورک ولسوالۍ په 22 هغه سیمو کې پیل کړي چې د وسلوالو تر تهدید لاندې دي.
زموږ لپاره مهم د غورک د کندهار دروازه ده، نو که موږ غورک مهم نه وبولو، موږ رګستان مهم ونه بولو، موږ معروف مهم ونه بولو، څوکه څوکه به ټوله منطقې د دښمن په لاس کې وژو. موږ وایو کوم ځای مهم د کندهار هر کونج د افغانستان هره لوټه مهمه ده، خو غورک مهم په دې دی چې بیا به دښمن په کندهار کې مرکزونه لري، نو موږ کوشش کوو چې په کندهار کې نه، چې په هلمند کې په هغه د کندهار په سرحدو کې لدی وکړو.
د کندهار غورک ولسوالۍ چې د روزګان او هلمند سره ګډه پوله لري یوازنی نام نه ولسوالۍ بلل کیږي. دا ولسوالۍ 15 کاله د دولت د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې وه، او په تیرو درو کلونو کې د افغان ځواکونو لاسته ورغلې د وسلوالو طالبانو تر سختو تهدیدونو سره مخامخ شوې. یو کال مخکې د دغه ولسوالۍ ټولې لارې د وسلوالو طالبانو لخوا وتړل شوې چې د افغان ځواکونو تر عملیاتو وروسته اوس د خلکو پر مخ خلاصې شوې دي.
قدرمن اوریدونکو، خدای دې وکړي چې ستاسو د پیغامونو په خبرولو او جنو پښتنو ته په ځواب ورکولو سره مو ستاسو رضایت ترلاسه کړی وي. نو په همدې هیله زموږ د نن ورځې دغه پروګرام پای ته رسیږي. صرف غواړم یو یادونه وکړم چې دغه خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو ګران اوریدونکو د سبسکرایب پیغامونو پر بنسټ جوړیږي. هیله ده چې بیا هم ازادي راډیو ته تلیفون وکړي. زموږ د ټلیفون شمیره د همدې پروګرام په پای کې درته اعلانوو. ستاسو د آرام او سوکاله ژوند په هیله د خدای په امان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته، او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
سر تدبیر چاری سپیاوار تقدیر در قسمت ستور و مختول نموسل و مبخار هارون لدردنا نندیا شیر تپنا را وڑے هارون لدردنا نندیا شیر تپنا را وڑے جڑان دتو